بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی واقفی درته د بقری سوره یو څلو څلور شپیتم آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والأرض لآيات لقوم يعقلون. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه پر اختیار سره چې د ځمکې او آسمانونو په پیدایښت د ورځې او شپې په تګ راتک او د هغو کښتیو په تلو راتلو کې چې په سمندرونو کې د انسان د ګټې لپاره حرکت کوي او په هغو اوبو یعنې باران کې چې خدای پاک یې له آسمانه لاندې راستوي چې مړه یعنې وچ او مړاوې مځکه پرې ژوندۍ او سمسوره کړي او بیلابیل خزندگان پکې خپاره کړي او د هغو بادونو په الوتلو او د وریځو په حرکت کې چې د آسمان او ځمکې په مینځ کې معلق یو زوړندې دي په دغو ټولو کې د هغو کسانو لپاره چې عقل او پوهه لري د جهان د پیدا کوونکي د وس او حکمت نخې نښانې موجودې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو پښتنو اوریدونکو د لوی الله په نامه او د اسلام د سلام په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد رضوی او زما نور ملګري له نننې یوې ګڼټې سهارنۍ خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د شنبې مبارکه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې 29 نیټه ده چې د 1420 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له څلورمې او د 2000 میلادي کال د دسمبر له 19 نیټې سره برابر ده. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. په لومبې کې د خبرونو لنډیز. په چین کې د ایران سفیر د تهران بیجنګ په اړیکو کې پراختیا. د ایران او پاکستان ترمنځ په پوله د تیرېدو د دویمې لارې پرانیستا. د ملګرو ملتونو او طالبانو هوکړه. د طالبانو واک لاندې سیمو کې ښوونځي پیل کیږي او طالبانو پلاوی اسلام آباد کې عمران خان سره وکتل. اوس هم په تفصیل سره خبرونه. د ایران د روغتیایي چارو وزارت ویندوی میرمن سیما سادات لاری نن په هیواد کې په کرونا د ککړو کسانو د وروستو احصایو په بیانولو سره ویلي دي په تیر شواروس کې په ایران کې په کرونا وایرس نور 1021 ککړ کسان پیژندل شوي دي چې له 2015 کسان په روغتونونو کې بستري شوي دي. میرمن لاری د دې خبرې په کولو سره چې تر دې دمه په درست ایران کې په کرونا وایرس د ککړو کسانو شمیر 1,015,650 تنو ته زیات شوی دی ویلي دي. په تیرو شواروزو کې په ایران کې په کرونا ککړو 1,078 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې له دوی سره تر دې دمه په ایران کې د کورونای قربانیانو شمیر 350,273 تنو ته رسیدلی دی. د ایران د روغتیایي چارو وزارت د ویندوی په وینا تر دې دمه په ایران کې کابو 615,000 ککړ کسان په درملنې پسې ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. د ایران او پاکستان ترمنځ په پوله له تیرېدو دویمې لاره پرانیستېږي. د پاکستان او ایران په پوله د تیرېدو د دویم لاره به نن د دواړو هیوادونو د چارواکو په شتون کې پرانیستل شي. دا رمضان غب لارې پرانیسته به د پاکستان او ایران د سوداګرۍ د اړیکو سبب او د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي هوساینې ژمنوي او تمکیږي چې د دې لارې په پرانیسته سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي مبادلات په کال کې تر 15 میلیارډ ډالر ورسیږي. پاکستان او ایران تر 1000 کیلومتر غډ پول لرلو سره ل دې مخکې اوازې د تفتان او میرجاوه د پولې تیرې دو لارې لرله. په چین کې د ایران د سفیر وایي د تهران او بیجنګ اړیکې پراخیږي. په چین کې د ایران سفیر هیله څرګنده کړې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې به په راتلونکي کال کې د پام وړ پراختیا ولري. په چین کې د ایران سفیر د جمعې په ورځ د فینکس ټلویزیون سره په مرکه کې د بیان ته په اشاره سره چې چین د ایران تر ټولو لوی شریک سوداګریز دی وویل، 2021 کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي اړیکو د رامنځته کېدو 50 کلیزه ده او له دې فرصت څخه باید د اړیکو پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي. کشاورزاده د ایران لوی بازار کې د ګډون لپاره د چینی شرکتونو غوښتنې ته په اشاره سره زیاته کړه، د صنعت، ساینس او ټیکنالوژي، کلتور، اقتصاد، سوداګرۍ، ترانسپورت او انرژي او په نورو ډیرو برخو کې د دواړو هیوادونو ډیر فرصتونه لري چې باید همکاري وکړي. په چین کې د ایران سفیر هم دا شان د ایران د اټومي او دفاعي چارو مشهور ساینس پوه شهید محسن فخری زاده زاد وژنه وغندله او وی ویل د ایران سولې اټومي پروګرام په یو کس تمرکز نه دی او ډیر ساينس پوهان په دې برنامه کې دخیل دي. په چین کې د ایران سفیر د سردار شهید قاسم سلیمانی په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل ایران په دې برخه کې د غچ اخیستنې حق لري، او لکه څنګه چې مخکې هم ویل شوی چې د غچ اخیستلو په اړه ایران د وخت او ځای او سرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په هرات کې د 3/14 د مخنیوي خبر ورکړی دی. لا یاد وزارت څخه تیره شپه ناوخته په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي، 13 ورځ ناوخته د هرات د زوال ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوال مخالفینو 3 بشکې ماینونه ځای پر ځای کړي وو. په خبر پاڼه کې زیاته شوې، یاد ماینونه د افغانستان سرتیرو له لوري تر کش وروستو شنډ شوي دي. تر دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو ماینونو چاودنه مخه نیولې شوې ده. دا ډول ماینونه د وسلوالو طالبانو لخوا ایښودل کېږي، خو طالبان په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیلان په ولسوالۍ کې په یو کور کې 14 تنه ملکیان وژلي او 40 تنه نور ټپیان دي. 14 نن د جمعې په بخنوانم 14 پرون د جمعې په ورځ په 13 دسمبر باندې شوه ده. د وزارت ویان طارق آرین ویلی چې 14:02 د ګیلان ولسوالۍ په اغه جان سیمه کې په یو کور کې په رنج موټر سایکل کې د ځای پر ځای شو 14 موادونو له عمله شوه ده. د 14 پر مهال په دغه کور کې د قران کریم ختن روان وو. د افغانستان د غزنی والی ویان وحید الله جمعزاده ویلی چې د لومړنیو معلوماتو پر اساس په 14 کې 11 ماشومان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. بلخ د غزنی د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل وایي چې دوی ته د 14 له ځایا 12 مړي او 11 ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې 14 د کولو ادعا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې د څېړنې پر بنسټ د افغانستان د انساني پرمختیا معیار په اړه چې 1511 د نړۍ په کچه د انساني پرمختیا پر بنسټ تر ټولو ټیټ ځای کې قرار لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي چې افغانستان د 109 هیوادونو په منځ کې د 109 تر 109 ترمنځ قرار لري. د انساني پراختیا معیار په هر هیواد کې د کامیابۍ ارزونې په درې معیارونو کې اوږد او سالم ژوند، زده کړو ته لاسرسي او د مناسب ژوند سطح پر بنسټ ارزونه کیږي. دغه ارزونه هر کال د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک لخوا د یادو معیارونو لکه زده کړه، روغتیا، اقتصاد، ټولنه، محیط زیست، سیاست او داس نور موارد په مختلف مواردو کې ترسره کیږي. د غراز ملګرو ملتونو وویل چې د 1990 او د 2019 کلونو ترمنځ د انساني پرمختیا معیار په افغانستان کې 302 تر 1511 ته زیات شوی چې 9.5% زیاتوالی ښایي. ملګری ملتونه او طالبان داسې هوکړې ته رسیدلي چې له مخې به یې د افغانستان په لرې پرتو او طالبانو کنټرول لاندې سیمو کې له تعلیم پاتې ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د چارواکو په وینا په پلان کې د چې د دې هوکړې له مخې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 4000 ټولګي جوړ شي چې لسګونو زرو جینکو او هلکانو ته به د زده کړو زمینه برابر کړي. د نوموړو ادارې چارواکو ویلي دي هوکړې له مخې پلان کې دا چې تر دریم ټولګي پورې هلکان او جینکې به ګډ زده کړې کوي. طالبانو د دې هوکړې هرکلی کړی او ویلي دي د دوی هڅه دا ده چې دا ټولګي په محرمو او شاته پاتې سیمو کې جوړ شي. د عمران خان د طالبانو سیاسي کمیسیون غړو سره په اسلام آباد کې کتنه کړې ده. د عمران خان دفتر د دې ملاقات په حق له په اعلامیه کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي کمیسیون د غړو سره یې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګ او راتلونکي په حق له خبرې کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې عمران خان په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات به د اقتصادي پرمختګ او د سیمې د اتصال سبب شي چې ګټه به افغانستان او سیمې ته ورسیږي. پاکستان ویلي چې د طالبانو د سیاسي کمیسیون د غړو سفر د یو سوله ایز باثباته یو موټی خپلواک او نیکمرګ افغانستان لپاره د افغانستان د پروسې سره د پاکستان د جدي هلو ځلو یوه برخه ده. په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د بین الافغاني خبرو په لړ کې د ایجنډا د اعلان کولو نه وروسته د سلام مشورو په خاطر د مرغومي تر شپږمې د دې خبرو د ځنډېدو اعلان وکړ. د خبرو ځنډېدو نه وروسته د افغانستان د حکومت استازي کابل ته راغلل او د طالبانو سیاسي کمیسیون غړو اسلام آباد ته سفر وکړ. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم کتلي وو. بل پلو بیا طالبان ویلی چې د عمران خان سره یې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو او د تګ راتګ د ستونزو په حق له خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې عمران خان د افغانستان د سولې خبرو سره د ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو سفر د افغان حکومت په سلام مشورې شوی او دا د سولې بهیر د پیاوړتیا په خاطر شوې ده. د عمران خان او طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات نه وړاندې د افغانستان ولس مشر محمد اشرف غنی هم د پاکستان وزیر اعظم یا لومړي وزیر سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. امریکا ولس مشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې د پیغامونو په خپرولو سره د ولس مشر په انتخاباتو کې په درغلې ټینګار وکړ او ویل زه د هیواد له سترې محاکمې څخه ناهیلی شوی یم. د امریکا ولس مشر ټرمپ د الیکټرال کالج ټولنې لخوا د ولس مشر په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب له تایید سره سره په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې نوې پیغامونو کې د ولس مشر په انتخاباتو کې د پراخې درغلې په حق له د هیواد تر ټولو سترې قضایي ادارې یعنی د سترې محکمې په دریځونو سخت نیوکه وکړه. د امریکا الیکټرال کالج د ټولنې د رایو نتیجه د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه اعلان شوه او جو بایډن په کې د 306 رایو ګټلو سره د امریکا نوې ولس مشر انتخاب شو. د امریکا محکمې څخه ډېر ناهیلی شوی یم او زموږ ستر هیواد هم له ستر محکمې ناهیلی شوی دی. ګرانو قدرمن اوریدونکو هم دې سره زموږ خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غاک. گرانو قدرمن اوریدونکو، بشری حقوق په ایران د دباو لپاره د لویدیځو هیوادونو سیاسي اوزار تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته زه ریاض احمد وړاندې کوم. د ایران د بندینینو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ایران پر ضد د پریکړه لیک صادرېدل له قانوني توجیه نه لرونکې وبللو او ویې ویل د ایران پر ضد د پریکړه لیک بنسټګران له نړیوالو ادارو څخه اوزاري استفاده کوي. سید خطیبزاده په تیرې پنجشنبه ورځ د کاناډا په وړاندیز او د اروپایي هیوادونو او د اسرائیل په ملاتړ سره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ایران پر ضد د پریکړه لیک ته سوبېدا ته په غبرګون کې وویل د کاناډا د حکومت او د دغه پریکړه لیک د نورو بنسټګرانو اقدام د تنګ نظر سیاسي اعتراضونو د پرمخ بیولو لپاره د بشري حقوقو له ارزښتونو او مفاهیمو د ناوړه استفادې ښکاره نښه ده او دغه کارونه محکوم دي. د کاناډا لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په 80 موافق رایو سره تصویب شو او د ملګرو ملتونو کابو 115 غړو د تهران ضد د پریکړه لیک ملاتړ ونه کړ. دغه موضوع د دې خودنه کوي چې د ملګرو ملتونو اکثر غړي هیوادونه د بشري حقوقو د مسلې په وړاندې د خپلې خوښې له کړچار سره مخالف دي. د بشري حقوقو د مسلې په هکله د لویدیځ د خوښې وړ کړچار تل د ایران په وړاندې کارول شوی دی. د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په پلمه په ایران باندې دباو په داسې حال کې دی چې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه، د درملو بندیزونه او د هیواد د لوړ رتبه چارواکو ټیرور کول او د بشري حقوقونو ښکاره خلاف ورزی ده. خو لویدیځو هیوادونو د دغو چارو په وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ایران ضد د پریکړه لیک د تصویبونکو هیوادونو کړچار د انسانانو د حقوقو د سیستماتیک او له سخت خلاف ورزی او په تیره بیا په نورو هیوادونو کې له پوځي لاسوهنې او د لویدیځې سیاسي سیمې په ځینو هیوادونو باندې د وسلو د خرڅولو له موردونو څخه ډک دی. په یمن کې د بشریت پر ضد د جنایت په وړاندې د لویدیځو هیوادونو چوپتیا په ځینو عربو هیوادونو باندې د وسلو خرڅول او د یمن د خلکو د وژلو لپاره له دغه وسلو استفاده کول د بشري حقوقو له موضوع سره په چلند کې د لویدیځو هیوادونو د دوه ګونه کړچار ښکاره بېلګه ده. د بشري حقوقو د مسلې په وړاندې د لویدیځو د کړچار په تاریخچي باندې غور د دې خودنه کوي کله چې د امریکا او د اروپایي هیوادونو ګټې په خاطر کې پریوزي نو په هغو هیوادونو باندې چې له دوی سره موافق نه دي د دباو لپاره د یو ظرفیت په توګه د بشري حقوقو له قواعدو استفاده کوي. د لویدیځو هیوادونو دغه غیر رغنده اقدامات د نړۍ په سویه د بشري حقوقو د حالت له ښه کېدا سره مرسته نه کوي او یوازې په خپلواکه هیوادونو باندې د دباو په هدف سره د دغو هیوادونو پر ضد د ځینو لویدیځو هیوادونو د سیاسي اقداماتو د دوام سبب کیږي. په همدې زمینه کې د ایران د بشري حقوقو د کمیټې سیکرټري علی باکری کنی له ایران پریس خبری آژانس سره په مرکه کې د بشري حقوقو موضوع ته دوه متفاوته نظرونو ته په اشاره سره وویل. لومړی نظر د لویدیځو هیوادونو لټوګه ده چې د لویدیځو هیوادونو بشري حقوق د هغوی له ګټو او سیاستونو څخه سرچینه اخلي، او بل نظر د ایران لټوګه ده چې سیاستونه یې له بشري حقوقو څخه سرچینه اخلي. بشري حقوق په لویدیځ کې د واکمنې یو اوزار دی او په دغه شرایطو کې د کاناډا په وړاندیز او د امریکا او اسرائیلو د په ملاتړ سره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ایران پر ضد د پریکړه لیک ته تصویبېدا په شمول د لویدیځ د بشري حقوقو کړ چارونه د ایران په ضد زیات دباو د سیاست دوام دی چې دوی په خپلو هدفونو او ګټو ته ورسیږي. ګرانو قدرمن اوریدونکو، بشری حقوق په ایران کې د دباو لپاره د لویدیځو هیوادونو سیاسي اوزار تر عنوان لاندې سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شوه. هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. اوس هم به تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام واورئ چې د قانون فاطمی لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
دا تاریخ پانا
ډیر قدرمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، وسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1409 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خورده میاشتې له 4 او د 2000 میلادي کال د دسمبر له 19 نیټې سره برابر ده. اته سوا وات یا کال پخوا د 1555 هجری قمری کال د جمادی اول د میاشتې په 4 نیټه نامتو مسلمان تاریخ لیکونکی او ادیب ابن اسیر جزری په عراق کې وزیږید. ابن اسیر په موصل، شام او بغداد کې د خطیب توسی په شان له عالمانو علم زده کړ. هغه د تاریخ په اړه له څېړنې او مطالعې سره زیاته مینه درلوده او له همدې امله هغه آثار چې له نوموړي پاتې دي غالبا د تاریخ په اړه دی چې تر ټولو مهمې الکامل فی التاریخ نومیږي. دغه کتاب د مختلفو تاریخي پیښو په اړه له پیله د کتاب د لیکلو تر وخته د 8 هجري قمري پیړۍ په لومړیو کې دی او ابن اسیر په دقیقه او پراخه توګه تاریخي پیښې بیان کړې دي. له هغه وخته چې ابن اسیر د مغولو د ولکې په وخت کې ژوند کاوه، کتاب یې د مغولو د پړاو په برخه کې مهمه تاریخي سرچینه ګڼل کیږي. هغه په 1610 هجری قمری کال کې د عراق په موصل ښار کې وفات شو. یو سل اتش پیته کال پخوا د 1325 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 19 نیټه امریکایي فزیک پو او د رڼا د چټکتیا کشفونکی البرت میچلسون وزیږید. روستو کم امریکایي فزیک پو البرت ابراهام میکلسون زیاتره د رڼا د چټکتیا په اندازه اخیستنه کې د خپلو فعالیتونو او د میچلسون مورلی نومې آزموینې په وجه مشهور دی. هغه په 1908 میلادي کال کې د فزیک نوبل جایزه وګټه او لومړنی امریکایي و چې په علومو کې د نوبل انعام ترلاسه کړ. هغه د امریکا د سمندري ځواکونو له اکاډمۍ څخه د ریاضیاتو په څانګه کې فارغ التحصیل شوی و او د تداخل سنج نومې آلې په جوړولو سره د رڼا د چټکتیا معلومولو پیل کړل. انشتاین د میچلسون د تحقیقاتو پر اساس د نسبیت نظریه په معلومولو هم بریالی شو. یو سل 15 کال پخوا د 1915 میلادي کال د دسمبر په 19 نیټه جرمن او ارواپوه او اسب پیژاندی الویز الزایمر مړ شو. دغه جرمن پوه د 1918 میلادي کال د جون په 14 نیټه د جرمني د بایرن ولایت په مار کیټ برایت ښار کې وزیږید. هغه د ایمیل کریپلین یو ملګری وو او د عقل د زوال د ناروغۍ په اړه د هغه د تشریح او د څېړنو په وجه او د هغه په درناوي کې د دغه ناروغۍ نوم الزایمر کې ښودل شو. الویز الزایمر د 1915 میلادي کال د دسمبر په 19 نیټه د پولینډ هیواد د جنوب لویدیځ په وروستیو او ښار کې د زړه د دریدو له امله مړ شو. یو اویا کال پخوا د 1401 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په څلورمه نیټه په سردار کابلی مشهور د افغانستان یو نامتو مسلمان عالم حیدر قلی خان افغانی وفات شو. هغه د ریاضي، ستور پیژندنې، تاریخ، جغرافیه، فلسفه، له علومو او همداراز له عربي ادبیاتو سره هم بلد وو. سردار کابلی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له کورنۍ سره ډیره مینه درلوده او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت حضرت امام علی علیه السلام د فضایل په اړه کتاب لیکلی دی. لا سردار کابلی څخه نور ارزښمن کتابونه هم په یادگار پاتې دي چې پکې د شرح دعای ندبه او مناظرات کتابونو ته اشاره کولای شو. قرآنی مرمنه د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو د خبرونه په دې شیبو کې قرآنی مرمنو د لړۍ لنن اتم مطلب سره زفاتمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دغه پروګرام کې د هغو مېرمنو د شخصیت د ارزونې په دوام کې چې په قرآن کریم کې مطرح شوي دي د حضرت نوح او حضرت لوط د ماندینو په باب در سره غږیږو، نو هیله ده چې تر پایه را سره ملاو اوسئ.
دوستانو، ځینې خلک په دې اند دي چې انسان پر ټولنې او پر خپل ځان د واکمن وړیکو شرایطو پورې تړلی دی او د دغه وړیکو خلاف ورزي نشي کولی. په بله وینا، دوی د انسان د ژوند چاپیریال ته له یوې ونې سره تشبیه ورکوي او انسان د هغې میوې په توګه ګڼي چې برخلیک یې له مخکې څخه ټاکل شوی وي او د تېښتې هیڅ لاره نه لري. په داسې حال کې چې د قرآن کریم له نظره انسان له چاپیریاله اغېزمن کیږي، خو په هر ډول شرایطو کې پر ځان د واکمنو ظالمانه اړیکو پر ضد بلوا کولی او د چاپیریال له شرایطو ځان خپلواکه کولی شي. په همدې اساس قرآن کریم هر هغه کس د خپلو عملونو مسؤل ګڼي او انسان په دې پلمه چې په یوه خاص چاپیریال کې روزل شوی او لوی شوی دی، په لارښوونې او روشنایۍ سترګې نشي پټولی. په دې باب د سړي او ښځې ترمنځ هیڅ فرق نشته او هر څوک د خپلو عملونو او چلند ځواب ویونکی دی او د خپل عمل په مقابل کې مؤاخذه کیږي او جایزه ترلاسه کوي. لکه څنګه چې د نساء سورې په 20 آیت کې خداوند متعال فرمایي، سړی او میرمن له هغه څه څخه چې ترلاسه کوي برخمن کیږي. په تاریخ کې داسې کسان کم نه وو چې لویو کسانو تر څنګ ژوند کاوه، خو له هغوی هیڅ ډول اغېزمن شوي نه دي. دا مثال په توګه د ځینو پیغمبرانو ماندینو ته هم اشاره کولی شو.
د قرآن کریم په تحریم سورې کې د څلورو میرمنو په باب مثالونه ورکړل شوي دي او زموږ سړیو لپاره ښې او بدې بېلګې ګرځېدلې دي. لکه څنګه چې مو په مخکني مطالبو کې وویل، د دوو بېلګې میرمنو شخصیتونه انځورول کېږي چې د کفر او ظلم او کړاو چاپیریال نه دی توانېدلی د هغو ایمان داغي کړي. په هغو کې یوه دا چې د فرعون میرمن په داسې چاپیریال کې چې خپل خاوند د انسانانو خدای په توګه معرفي کاوه، هغې په یوه واحد خدای ایمان راوړ او د ایمان نور او حقیقت روح ومونده. لکه څنګه چې په دغه مطلب کې زموږ موخه کفر ته د مخه کوونکو میرمنو د کیسو بیانول دي، د تحریم سورې پر 10 آیت غور کوو چې فرمایي، خداوند د هغو کسانو لپاره چې کافر شوي دي، د نوح او لوط ماندینو مثال ورکړی دی. دا دواړه زموږ د صالحو بندگانو په سرپرستۍ کې روزل شوي وې، خو له دغو دواړو سره یې خیانت وکړ او له دغو دواړو سره یې یعنی پیغمبرانو سره ارتباط د هغو لپاره د الهي عذاب په وړاندې هیڅ ګټه نه درلوده، او دوی ته وویل شول ورته وارد شئ له هغو کسانو سره چې دغه ورته واردیږي.
دوستانو، د خداوند متعال د دوو لویو پیغمبرانو یعنی د حضرت نوح او حضرت لوط علیهم السلام ماندنې د کفر او خیانت د مظاهرو په توګه د انسانانو په وړاندې مثال ګرځول شوی دی. په قرآن کریم کې ټینګار شوی دی د دغو دواړو میرمنو بد برخلیک په دې خاطر وو چې دوی د خدای د پیغمبرانو د ایمان او معرفت په مرکز کې د کفر او گمراهۍ لارې ته مخه کړي. له خدای او د هغه رسول سره یې خیانت او د کفر کول نتیجه هلاکت او نابودی ده. اوس دغه عمل کا د هر چا لخوا وشي نو هیڅ فرق نه کوي. په الهی قضاوت کې له پیغمبرانو او لویو شخصیتونو سره د دغه شان کسانو پیوندونه او ارتباط له الهی عذاب څخه د هغوی په ژغورنې هیڅ اغیزې نه لري، مګر دا چې په خپله هڅه وکړي او د هدایت لاره کچ کړي. د نوح او لوط پیغمبرانو ماندنو چې د پیغمبرانو تر څنګ وي د هغوی اړوندوالی د هغوی پر برخلیک هیڅ اغیزې نه درلودې، ځکه چې دا چاره یو الهی سنت ده چې په خپل خدای پاک د ابراهیم سورې په 15 آیت کې فرمایي: خداوند هر څوک د هغه څه په مقابل کې چې تر لاسه کړي یا اعتقاد پرې لري او عمل یې کړی وي جزا ورکوي، چې خداوند متعال ډیر زر حساب کوونکی دی.
دوستانو، په قرآن کریم کې 28 ځله د حضرت لوط علیه السلام په باب خبره شوې ده، او هغه د یو مرسل او صالح پیغمبر په توګه بلل شوی دی چې د یو شهوت پرست او یاقی قوم په وړاندې وو. دوی د حضرت ابراهیم دین ته بولي، خو دوی د هغه له فرمانونو لمنونو ډډه کوله. حضرت لوط یو الهی پیغمبر و چې د خپل قوم د هدایت لپاره د فلسطین په یو ښار کې غوره کړای شوی و. د لوط قوم د تباهۍ او گمراهۍ په اوج کې و. دوی داسې په فساد کې ککړ شوي و چې هر یو کار یې کاوه او له هیڅ ډول زیږ او غلط کار یې ډډه نه کوله. خلق بی ایمانه، د خدای ناپیژاندې ستمګر، کبرجن او بی غیرت شوي و. د لوط قوم بې شرمی او رسوایی تر دې حد رسولې وه چې هلکانو سره به یې د ښځو په ځای ناروا کارونه کول او له میرمنو لیرې شوي وو او میرمنې یې پرېښودلې وې او له هغوی سره یې له ودونو ډډه کوله. میرمنو هم چې دغه وضعیت ولید نو له خپلو خاوندانو په اعتراض کې له هغوی د غچ اخیستنې په توګه یې یوې بلې ته مخه کوله، او په دې ډول یې تر ټولو بې شرمه شیطانی عمل یعنی په خپلو کې همجنس بازی خپره کړه. لکه څنګه چې پوهیږئ، متعال خدای د ښځو او سړیو ترمنځ د جنسیت اختلاف او یوه بل ته د هغوی ګروه منیدا د نسلونو د زیاتولو او بقا په خاطر دود کړي، تر هغه وخته چې دغه کشش او روده د خپل فطري او سمې لارې باندې مشتمله وي او په سم او مناسب ډول تامین شي، سپېڅلې چاره شمېرل کېږي. خو که له خپلې اصلي لارې وغړېږي نو بیا به ارزښمنې موخې لپاره د یوې وسیلې په توګه نه، بلکې د ټولنې او انسان د روح او باطن د ککړولو لپاره به د یوه اوزار په توګه وي. د لوط قوم د خپلو نفساني خواهشاتو پر پوره کولو ټینګار درلود. قرآن کریم د څو آیتونو په نازلولو سره د لوط قوم ته لارښوونه کړې څو هغه ناسم کردار چې دغه قوم ترسره کاوه او د هغوی له عذاب سره د مخامخېدا لامل شو، د انساني ټولنې لپاره د یوه عبرت سبب شي. خو له بده مرغه وینو چې همدا اوس هغه ناسمه او غیر فطري روده چې د لوط قوم د جهالت او گمراهۍ په خاطر وړاندې کړي په ځینو ټولنو په تیره بیا په لویدیځې هوادونو کې دود شوې ده، او ډیره عجیبه ده چې د هغو لپاره رسمي او قانوني دستورې هم ترسره کیږي. دا موضوع د هغې ټولنې لپاره چې د علم او تمدن مدعی وي ډیره د ننګ او پیغور خبره ده.
دوستانو، هغه څه چې له قوم څخه یې لا زیات حضرت لوط کړاوه د خپلې ماندنی گمراهی او فکری انحراف و. د لوط پیغمبر میرمن د کافرانو، د خدای ناپیژاندو چاپیریال او د خلکو د بې دینۍ تر اغیزو لاندې وه. لمن یې پاکه وه، خو د خدای له پیغمبر سره یې مینه نه درلوده. بدکرداره او بې شرمه وه، او د کور فضایې په ریاکارۍ او چلول سره تورتمه او ککړه کړې وه. د لوط د ماندنې ګناه د عفت له لارې غړېدا او بدکاري نه وه، بلکې اکثره مفسرین په دې اندي چې د نوح او لوط د ماندنو خیانت دا و چې له هغو پیغمبرانو له دښمنانو سره یې ملګرتیا کوله او د خونې او کور رازونه یې دښمن ته رسول. ځکه چې د حضرت نوح او لوط د میرمنو په باب خبره په هغې سورې کې ذکر شوي چې د اسلام د ګران پیغمبر د دوو ماندنو خبره هم پکې مطرح شوې ده چې د هغه بزرګوار د کړونې او د رازونو په اشوا کونې کې لاس درلودلې، او د پیغمبر اکرم د کور د رازونو د اشوا کېدونکې کیسې سره د دغې کیسې تناسب هم ایجابوي چې له خیانته مقصد هم دغه دی. کله چې الهي فرښتې د دوو ځوانو هلکانو د ښکلو څیرو په شکل کې د لوط کور ته د میلمنو په توګه ورغلې، نو د لوط ماندنې د خپل خاوند او د خدای د پیغمبر له غوښتنې سره سره د هغه راز اشوا کړ او خلک د میلمنو لشتونه خبر کړل. د لوط قوم چې بدکار وو په بیړی سره د هغه د کور په لور ودنګل. هغه بزرګوار په دې اندېښمن وو چې هغه بدکار سړی د هغه په میلمنو تیری ونه کړي. وی غوښتل چې که دوی مزاحمت ونه کړي نو حاضر دی خپلې لوڼې هغوی ته واده کړي. په همدې اساس یې هغوی ته وویل، دا د ما لوڼه دي، له دوی سره وادونه وکړئ، دا د تاسو لپاره لا زیاتې پاکې دي، او ما د خپلو میلمنو په وړاندې شرمنده نه کړی.
دوستانو، دا کیسه د قرآن کریم د اعراف سورې له اتیایمې تر څلور اتیایمې پورې په آیتونو کې داسې بیان شوې ده: او په یاد کړی لوط کله یې چې خپل قوم ته وویل، آیا داسې ډیر بې شرمه او زیږ عمل کوئ چې په دنیا کې هیچا له تاسو زیات نه دی ترسره کړی؟ آیا تاسو د شهوت د پوره کولو لپاره په ښځو پسې نه بلکې په سړیو پسې ځئ؟ تاسو یوه منحرفه ډله یاست. خو د هغه د قوم ځواب له دې بل څه نه و چې ویې ویل، دوی له خپل وطن او خاره بهر وباسه چې دوی داسې خلک دي چې پاکي خوښوي او له موږ سره یوه خوله نه دي. ځکه خبره تر د حد ورسېده، موږ هغه او د هغه کورنۍ ته نجات ور په برخه کړ. د هغه له ماندنې پرته چې په خار کې پاتې کېدونکې وه، او له دې وروسته داسې باران د کاڼو مو پر هغوی واوره به چې دوی یې نابود کړل. نو غور وکړه د مجرمانو د کار سرنوشت او انجام څه دی.
دوستانو، د لوط پیغمبر ماندنه د لوط پیغمبر له ایډیاو سره د خیانت او له خپل خوند سره د کار ړنګونې او نفاق په دلیل نه یوازې له الهي رحمته بې برخې پاتې شوه، بلکې د ګمراهانو له ډلې سره په الهي عذاب کې ښکېله شوه.
قدرمنو اوریدونکو، د قرآني میرمنو د لړۍ د نننی مطلب وخت هم دومره وو، نو یاد ولرئ چې په بر راتلونکي مطلب کې به د حضرت نوح علیه السلام د ماندنې د برخلیک په باب له تاسو سره ژغېږو. نو تر بل مطلب پورې لا تاسو اجازه غواړم.
زلاندا یون
پلونو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. د زلاندا یون د پروګرام لا یوې بلې برخې سره زه فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دې برخه کې به په صادراتو کې د تولید د غورزنګ د برخې څلورم پروګرام تاسو ته وړاندې کړو چې په سیمه ایز اقتصادي اتحادیه کې د ایران د شتون په اړه دی. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شئ.
عزتمن اردونکو د هیواد اقتصاد مضبوطولو په برخه کې د ایران یو لوی اقدام د سیمې پر اساس د هیواد اقتصادي پراختیا او د سیمه ییزو اتحادیو لکه یوریشیا آسیان د اقتصادي ملګرتیا له تنظیم کو او د هندوستان د څنډو هیوادونو له ټولنې سره د ملګرتیا زیاتول دي. په سیمه کې اقتصاد ته تنوع ورکول یوه هغه ستراتیژي ده چې په یوې جغرافیې سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي ملګرتیاو له پیاوړتیا سره مرسته کوي. له همدې امله د کرندوالي په بڼه کې سیمه ییزه ملګرتیا کولی شي د سیمه ییز سیاسي یووالي او په بله ژبه د سیاسي غږملتیا زمینه برابره کړي. له دې کبله د ایران اسلامي جمهوریت د یوریشیا آسیان ایکو او ډیاتر ډلې په شان ټولګو سره د اړیکو دوام ته هوډمن دی. د موافقې د اجرې کېدا په وخت د 1999 لمریز کال تر نیمایي پورې د ایران د اقتصادي کړچار د دې ښودنه کوي چې یوریشیا ته د ایران صادرات په ترجیحي توګه کې تر 50% زیاته وده لرلې ده. دا خبره هغه وخت اهمیت پیدا کوي چې د انرژۍ په برخه او له هغې په لاسته راتلونکو ګټو د امریکا بندیزونو ته پام وکړ. د ایران د کسټم یا ګمرک د معلوماتو له مخې له یوریشیا اقتصادي اتحادیې سره د غیر تیلي معدلاتو اندازه په تیره بیا د خوراکي او کرهڼیزو توکو په 2013 او 2019 کلونو کې 34% زیاته شوې ده. هیوادونو ته د ګروهني بهیر ښایي چې له دوهم نړیواله جنګ وروسته ډیرو دولتي او غیر دولتي لوبغاړو په اقتصادي چلند کې نړیوالې دا ته ډیر پام کړی دی او اکثرو هیوادونو د خپلو اقتصادونو د سیالولو لپاره په نړیوالو بهیرونو کې سیمه ییز ډلبندیو ته مخه کړې ده. د اروپایي اتحادیې جوړېدل د جنوبي امریکا د ګډ بازار او یا د آسیا او د آسټرالیا د اقتصادي ملګرتیا او د سازمان جوړېدل چې په اتیامې لسیزې کې جوړ شول د سیمه ییزو ملګرتیاو بلګې ګڼل کېږي چې په راتلونکو کې به نورې هم پراخې شي. د آزادو سیمو جوړول هم یو هغه ستراتیژي ده چې د تجارت په پراختیا او پانګونې په جذبولو کې تأثیر لري.
په دې اړه د ملګرو ملتو د صنعتي پراختیا سازمان یونیدو دغه سیمې د صنعتي صادراتو د هڅولو لپاره د یو محرک او په توګه بللی، او په نړیوال بانک او د نړیوال تجارت سازمان هم د دغو سیمو په اهمیت ټینګار کړی دی. د کرنسی یا ارزی عایداتو لاسته راوړل، د وزګار پیدا کول، د ټکنالوژۍ انتقال، د بهرنۍ پانګونې جذب او سیمه ییزه پراختیا د آزادو سیمو د جوړولو له اهدافو ګڼل کیږي. په نړۍ او سیمه کې د ایران جیوپولیټیک او ستراتیژیک موقعیت سبب شوی چې ایران ډیر لوړ تجارتي ظرفیت ولري. په وروستیو کلونو کې د دغو سیمو فعالیت چې د تولید د غورزنګ او د تولید د ځلولو په سیاست کې ورته ډیر پام شوی، زیاتره د ایرانی و سامانونو په صادراتو متمرکز دی. په حقیقت کې د وارداتو په ځای د صادراتو ډیر والی په سیمه ییزو اقتصادي موافقو کې په یو ځای کېدو کې په کرنسۍ او ارزی عایداتو د فشار د کمولو لپاره د ایران یو اړین هدف دی. د دغه ټولګې له غړیو سره لوړ مهاله ملګرتیا پر اقتصادي او تجارتي ګټو سربیره په یو ډول په تولید کې د غورزنګ په لړ کې هم دی. د ایران او اوراسیا ترمنځ د آزاد تجارت د ټینګولو هم له هغو ګامونو دی چې په نانیویم لمریز کال کې په تولید کې د غورزنګ په لړ کې پورته شوي دي. دغه ګام په تجارتي اړیکو کې طلایي فرصتونه برابره کړي چې د اقتصادي اړیکو په پراختیا او تنوع کې نیغ په نیغه اغیزه لري.
اګوردونکو دغه حرکت په دوو دلیلونو اهمیت لري. لومړی، د سیمه ایز اقتصادي اتحادیو سره د اړیکو د پراختیا ترڅنګ د اقتصادي پراختیا لپاره له ټولو فرصتونو د هوشمندانه استفادې ضرورت، او دوهم دلیل په سیمه ایز او نړیوالو سویا د آزاد تجارت په سیمو کې له هیوادونو سره په اړیکو کې د اقتصادي ونډې له زیاتولو سره په یو وخت د داخلي تولیداتو د رقابت او سیالۍ د طاقت زیاتول. لالویو اسیایی هیوادونو سره د ایران موافقه په همدې لړ کې یو ګام دی چې له دغو هیوادونو سره د اړیکو له پراختیا سره په مرستې سربیره په وارداتو صادراتو کې په انډول او تولید کې د انګیزې د پیدا کېدا سبب کیږي. په دې لړ کې ایران په 1395 هجری لمریز کال کې د یوریشیا اتحادیې ته د ایران او د دغه اتحادیې ترمنځ د آزادې تجارتي سیمې د جوړولو وړاندیز وکړ چې هرکلی هم وشو. د ایران او چین د 15 کلنې ملګرتیا جامع پروګرام هم یو بل ګام دی چې په دې لړ کې ورته د ډېرې مودې پام اوړېدلی و. په دې موضوع تهران ته د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ د 2018 میلادي کال په سفر کې هم ټینګار وشو.
سټریټ مجله په یو تحلیل کې په دې اړه ولیکل، که څه هم په 2018 میلادي کال کې دغه موافقه مطرح وه، خو د ترامپ بندیزونه او په څنګ کې د اټومي موافقې په وړاندې د اروپایي اتحادیې بې پامي له چین سره د لوړمهاله ملګرتیا د لاسلیک کولو لپاره د ایران د ګروهنې سبب شوه. دغه موافقه په حقیقت کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ له وخته د تهران او پیکینګ په اجنډا کې شامل و، خو ټرمپ سبب شو چې دواړه هیوادونه ژر تر ژره له هغې د ګټه پورته کولو په فکر کې وشي. په ټکنالوژیکي صنعت او صنعتي علم کې د پانګونې له دغه پروګرام مهم هدف د انرژي په برخه کې په تیره بیا د ایران د تیلو د خرڅلاو په زمینه کې د دواړو هیوادونو د معاملاتو آسانول و. د دغه حرکت د پام وړ پایله په سیمه ییزو بازارونو کې د شتون زیاتوالی او د اقتصادي ودې د زمینو د برابرولو او په تولید کې له غورځنګ سره یو ځای په تجارتي بازارونو کې د سیال شتون لپاره داخلي تولیدونکو ته میدان ورکول دي. په حقیقت کې د وارداتو په ځای د صادراتو د ودې او تولید د اندازې په زیاتېدو سره په تیلي زیرمو فشار کمیږي، چې له دغه موافقو سره د یو ځای کېدو لپاره د ایران له کلیدي اهدافو څخه و. د دې په ترڅ کې چې د ارزښناکو صنعتي ټکنالوژیکي او علمي صادراتو زیاتېده، په سیمه ییزو اتحادیو کې د ایران تجارتي او اقتصادي رول هم لوړولی شي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، هم دې سره زموږ د نننې خبرونې وخت تر پای رسید. تر بل پروګرام پورې په الله سپارم. د الله پامان.